افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشه یي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشه یي ژبه کړو، ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو. دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل دي زدانه کې او راځي به د پوهنتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د هغوی لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دری چې دغه د ټول افغانستان لپاره دي او د دې دواړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوي دغه مشکلات حل شي؟
خا د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتونه موږ ډیر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوي، شاید په دیولو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې خونځي نه درلودای، تاسو ان شاء الله وکاله روسي اصلور 15 کال روسه کو ګوري، شاید د ډیر روشتو کې لدن ډیر خسي. او ته لدی ورها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې موجبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرورت ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سره د شاته تاسو سره مم پوسوس واري دا خبر کړي. هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې چې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاله لمی خو بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده او نړۍ تړي او علوم پیشرفت دي، علوم موږ ته راځي کی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویې تر څنګ مورنۍ ژبه د تقویې تر څنګ خاده ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او ځکه ته په کار ده چې اوس انګلیسي
بیل شک کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس بنه لري، کنه زده کوي په محدود او تعلیمي مواد او اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوي دي، سیړنی ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه. روان یو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وحید الله اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. د ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځمه یې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب تاسو انګلیسي ادبیات لولې او کومه مجله چې چلوې دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کره والی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چا اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر پخره برخه کې بیا موږ یو د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري، دا د نثر لیکلو ته باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې دا سی و موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزند نصر لیکل هغه به څونه اهمیت ولري فرزند زکه یم که وغواړم چې د نصر په ایسه کې معلومات ترلاسه کوم کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کوم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نصر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرزند اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي ولی په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یو برخه یې بیخي بیا له دینه بیل یو شی ده یعنی نسوای کېدلی چې فرزن که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حیثه کې هېڅ نه دي سوي د دې په یواز چې نصر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای ستاسو نظر دا څنګه
زه فکر کوم نصر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده او زه داسې وایم چې یو خو خبرې دي کنه چې موږ یې کوو زه یو جلا فکر لرم زه وایم چې باید که یو مجله وي که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي که د هر شي په برخه کې وي که د روغتیا ارواپوهنې په هغې کې باید نصر لیکلو ته ځای وي د نصر لیکلو زده کړې ته ځای وي ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي که هغه د نصر لیکلو زده کړه هم نه کوي دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا م یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي
بهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي د دې نه مطلب څه و یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک ولولي هر څوک پرې پوه شي
فرضاً د اړوکو په حیسه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ څه قسم به ورکوئ
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي مثلا که د اړوکو په باره کې معلومات وي هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږېږي نو څنګه به یې خپله علاج کوي یا به مثلا څه به ورسره کوي دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډېره د پورې خپله درملنه په خپله کوي ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري او پاین یال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار د تابلیتونو نه استفاده وکړي مثلا او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې کچیرته د فشار د تابلیتونو نه استفاده وکړي هغه مشکل به بیا ډیر جدي ممکن ده د مرګ پایسي داسې مشکلات به څنګه یې تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي فرضاً ځینې معلومات خو نه کېږي فرضاً تب خو ډېره یوه لویه دنیا ده
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي فواید ماست مثلا د زړه حمله چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم د نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي له ماشوم عاطفي غلا فواید خندیدن چیست سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند او همدارنګه موږ له براین تریسی سره مرکه هم پکې لرو نو دغه سی موضوعات موږ پکې خبرو
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه خیستی بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلقو ته معلومات ورکوي یا واغه څه دي چې هر سړی لازم ده چې ور باندې پوه شي اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده معلومات په پښتو کې په دری کې په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي ور سړی پیدا کولای شي تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي تاسو ته راستې خپلې لیکي څونه مطمئنه یاستې لدې چې فرزن دا ببل جینی خبرې سوي یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خبره کې تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حیثه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې سوي دا تاسو څنګه معلومولای سي چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خبر کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو لا مخه نه دي خبر سي
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول اس معلومات خبره کړم او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس خار څوک فیسبوک لري په خپل فیسبوک کې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته نو بیا هغه موږ نه خپرو تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي
مجله مو محدوده تر ته هم د کابل پورې ده کې ولایتو ته مست
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو د نورو خلکو ته نه ورکوو ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلی نه لولي هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي په ښار کې نه لولي په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغوی که چېرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم را اخلي هغه لولي نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی مجله وردګو ته جلال آباد ته پاروان ته غزنی ته او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي هلمند ته یې هم
لیکووړیا اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ د دې مصارف خپله پوره کوي نور کسان مرسته درسره کوي
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی د دوا وارداتي شرکت دی هغه ورکوي موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي
کورو مدام ډېره مننه
ژوندی اوسې خیر
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
پر اخوال می خیل د ځل د ځواني مرک شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو لوي وګدي منظومه خدا میره نظم کیو پړېګا څخه خستل شوی دی پښتو ته منظوم راجباړل او د کلمه کړای دی پام مور تر اړوم
د وحشت کروندا زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي زکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي انسان ته هم د خپل خوبونه بلا دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندي خوبونه هم ژغورلای ضرور د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې د خزانو غوندي خوبونه هم تر خاور لاندې په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا مگر خوبونه خو په خپلا د لیمو تر درڅو د باندې پلارویو پسې ناره وهي د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت په زور زنایې لوټل کېږي عزت سرخوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري سر خوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونو مدام خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته هلته دی وي تر مځکه لاندې خزانه هم پرته په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه او له ګلونو د باروتو خوشبوي لټیږي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیر سره غواړي د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د ورستي منظر لدو پتما د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د ورستی منظر لدو پتما تلوسه اوج ته د خطلې چې انسان کم زکا څوک لوټل کېږي لومړی تلوسه اوج ته د خطلې چې انسان کم زکا څوک لوټل کېږي لومړی
پتی را ادبی باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مسې. په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادی، او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعې چاپ شوي دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپېڅلي مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوي، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره شوي دي، خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوي.
تنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکه له طنزه بېلوي. تاسو هم په تیر ځل د حجوي او د حزل په حیثه کې خبرې وکړې او دوی مو بېل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنی هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې حجو او حزلو ټوکه سره بېلولی سي.
طنز د ټوکو، د حجوي، د حزل او د کمیډي سره یو خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کمیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، حزل هم خندي، حجوه هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول حجوي ترازو، حجوه، حجوه عربي کلمه ده، هلته چې پخوا طنزونو ته حجوه ویل. حجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت، یا یو د دربار یو ټوکمار، یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه، پاشا به هغه ته انعام ورکوي، ستایي به. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به ستایل، د پاچانو فتوحات به ستایل، د دوی قوم نسب به ستایل، د دوی کړنې به ستایل، د دوی سخا به ستایل. نو پاچانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه چې وسه په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبره وایسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیا سو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بدو ویلو، په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجبه و چې د دې هدف معمولا شخصي عقده و. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتدارۍ کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله، هغه به پاچا و، امپراتور به، ملکه به، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شاعر لرو، هم حزلیه یا حزلیات، کدا سی حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا یو مناسبه کلمه یو ورته، یو چټی او ابس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، حجویه شاعری بلري، حزلیه بلري، خو چاپی بیانه په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپل حجوي شری لیکلی ده. دا کار غنی خان کړی دی، خو دا غت خرا ورسته کو ګورو نو شهرج مثلا استاد نمیالی دی ډیر غنی ام د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د آثار دی حجویا آثار لري هم د نثر په شکل لري هم د نظم په شکل باندې لري خو دا چې د ادبیاتو په نو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې دا خبره هم نه ده یعنی دا چې ډیر شاعران لرو چې د هیڅ نه بیریږي
دا ډار نه کیږي
او دا ډار خبره نه ده اما د دې شت څخه دفاع نشي کولای دا د ادب کورنۍ ته نسبت منسوبولای دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیر کې نه مني دا ادب د دایرې څخه باسي ځکه نو دی په شرمیږي دا چې ډیر لیکوال کې زړه به غواړي خوان بور کی د خپل ځینی تسکین د پاره چې خپل وخاندي نور هم وخاندي اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق د ټولنې سره تړلي چې لیکوال دې ته ارباسي چې د لوستونکو کې د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقی اړخونه باندې ډېر ټینګار لري ته هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلی په اخلاقي مسله باندې وایي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حاصل لکه په عربي او په فارسي کې چې د مور ډول ویدره په پښتو کې د مور ډول ویدلې دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي
خو دوه شکل خو دا و درېم فکر کوم ټوکه ده
او درېم شکل ټوکه ده ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکه و ما په نظر دا یو اشتباه ده د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني دا چې ټوکه محتوا نه ده ټوکه قالب دی فورم دی ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی کله چې و ټوکه ډیره وژده مې اما تر ټولو کوچنی بیلګه هم موږ لرو چې بخي ولن ډایلاګ دی په دې فورم کې حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پراته زونه همسته چې ما مخکې دا ونه دا ټوکه موږ لرو چاغه د تانس په ټول باندې پرادی
کیدای شي د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینی ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیت لري هغه مساله لري ځینی د حاصل لري هغه چې د تانس په ټول پرای داسې یو مثال کیدای شي مکتوب وایي
د مبادله متر یادم د شونې اوروزنی په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم او مربي او په شون کې باندې سوي دي نو هغه خلکو چې د ظرافت یې سي قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکه ویل دا او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوي ده هغه معلم چې خپل صف نس کنټرولولای په هر لاس یې نس کنټرولولای خو بل اخر دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صف کنټرول کی د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو شمو مدیریت وکړي ټوکه داسې چې وای د معرف وزارت ته خوای تفتیش آیات لري یو مکتب ته نو د دې لپاره چې ش نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واشي د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چې تاسو ویدي دا د مکتب غولې ته چورغلي دي مستقیم باندې یو صرف تتللې دي د سیم په دروازه کې درېدلې دي په سیم کې وغه هر مقالې دوړې دي چې خرچلې کې جان بوخار ده چې یو خنداوي وناري دي نو چنداج څوک نه مې څوک په کړکې کې ناس یو څوک په چت پر راځړيږي څوک د بل په وجو کې سپاره دي خو خبره نه اوري د کیج نو دا د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه نه وتی ډیر په قارم دی او دا سیم د لویانو سیم دی چې وې کتل په دې کې چې د ټول غټ حاله کوش په نظر باندې غټ ورې دي چې ورم راکړ درغوشه غونی وي نو هغه ته وای چې تو غټ حاله کې دا نور قدر تا کوشتنی دی واره دي ته ولې شو خې سم ودرېږه خو سیم ټول چپس نو ورسره دا حیات نسيات شروع کی چې تاسو د درس لپاره ځي بد کار دا مو سال جوړ کړو په اخر کې پښتنه وکړل چې معلم چې لري نو شاګرد وویل ورسره دا تاسو درغوش نه ولدي دا زموږ معلم دی یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې پدې شوخي په جاندو خره کې معلم سره شریک دي شاګردان سره دی په ګاډاندو خره جوړ کړی دلته ګورو چې شیو هغه په داستاني ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم سسپنس تلوسه ده یعنی سړی چې منتظر کی چې اوس معلم به څوک دی معلم به راسي معلم ته به څو وای چې ته د چانه دی پام چې هغه ته ټول شوخ هغه ته ټول د ګډوډي سبب چې سوي دی هغه خپل معلم دی په دې صنف کې
ټوکه جالبه و احمد صاحب البته دا ما په بل شکل ما ورېدلی وای لسن فایستلې بیا وای چورته ویل چې معلم مو چیرته ده وای هغه چې تا لسن فوي اوس دا معلم نو د دې مختلف شکلونه ستدي د ټوک او د تانز هم د ممایزه چې دوی سره بیلایي د څه دي
یو ممایزه خو دا ده چې ټوک تر په داستاني فورم کې او تانز تر په داستاني فورم کې نه په فورم کې راتلی شي یو تفاوت دا دی بل تفاوت دا دی چې ټوک معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ او تنظیم معمولا یو مشخص ادرس لري په تیر مال سره تنظیم مشخص لیکوال لري او لیکوال د نور لیکوال ترمنځ مشهور هیڅ پلانې تنظیم لیکوال دی یو تفاوت یې دا دی بل د تفاوت یې دا دی چې تنظیم تمثیل سوی هم دی خو ټوکی چنداني نه تمثیل کیږي یا که تمثیل کیږي نو هغه ځنی خاص ټوکی دی هغه په د تمثیل شکل یې هم ولسی دی په ولسی باندې ناروغ تمثیلیږي اما تنظیم د ډېر تنظیم چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي فلمونه جوړ شوي دي د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی اسپانوي ډېر مشهور دی دا د سریال په شکل باندې ستاسو په ځینو ناولونو باندې په ځینو ترڅو ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي نو ټوکی دا شکل نه دی ټوکی معمولا په شفاهي بڼه ویل کیږي لکه ټوکه چلنډه ده دغه سی په یو خاص مخته کې ویل کیږي خلک قرباني خاندي او بس د زمانه باندې د ځان سره وړي
همات صاحب دا خو فرقونه و چې په شفاهي شکل سره هغه موجود دي په ولس کې نور داسې څه هم دا فرقونه لري چې یو څوک غواړي چې په دې پوسی چې دغه ټوکی تفرتن کوي ځینې ټوکی داسې دي چې د اسلام خاطر دي لیکل سويم دي موږ دې ته تنز ویلای شو کینو سوې
ټوکی لیکل کیږي نه بلکې راټولېږي هغه ټوکی چې موږ او تاسو اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي او هغه څوک چې ټوکی جوړي هغه په شفاهي شکل وایي او هغه اکثره وخت لیکوالوم لري او کلیکوالین هغه باندې د تنز نوم جوړي او یو څه د تنزی تھیوری په چوکاټ کې اسکرنی سره سموي نور تفاوتونه د ټوکی او د تنس د دې چې د هدف خبره ده په تنس کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي خو په ټوکی کې دا چې د یو چا سپکاوی توهینی شخصي غشاخستلی بل کله چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي اما د تنس هدف خندول نه دي بل مهمه خبره د ټوکی او د تنس د ژبې په اړه ده کله کله د ټوکی ژبې د رکی کوچټی کلمات کارول سوي د پچی خو کله تنجب پچو واغه طبیعت تنز نو سولي بيخي د تنز د چوکاټ څخه وز دغه تعریف څخه وز خنده په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی په شکل کې تفاوت دی معمولا ټوکی په نثر کې خو تنز کې داسې چې په نظم کې راسي کې داسې تمثيل سي بل برخه د کارټون برخه ده کارټون د تنز یو شکل دی خو ټوکی د کارټون سره ایساره نه لري دا یو هم د تفاوت نه دی
کورمدان دیرمانه
شونده بس خیر بسید.